دا د ازادي رادیو د وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته مخمنۍ خبرې مجله کې هرکلی کوو. په دې خبرې مجله کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر ویلي دي چې امریکا تر یو تریلیون ډالر لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکاري او بیکاره پلان دغه لګښت اغیزمن کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان خبرونه دروري.
ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت ادارې ته امر کړی چې د تنظیم شویو جرایم او له هغې ډلې د سړي تښتونو په مخنیوي کې اقدام وکړي. د مالیه وزارت وایي د دې وزارت دوه کارکوونکي د بډو د اخیستو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي او فرانسوي چارواکي وایي د پاریس د حملو مشکوک تنظیمونکی تیره شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت عمومي ریاست ته امر کړی چې په هیواد کې د تنظیم شویو جرایمو او له هغې ډلې د سړي تښتونو په مخنیوي کې اقدام وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې د مجرمینو پیژندنه او قانون ته د هغو سپارل د کشفي ادارو له اولویتونو څخه دي. خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت له ادارې څخه همداراز غوښتنه کړې چې د اختطافونو د مخنیوي په وړاندې د موانعو په اړه خپل راپور جمهوري ریاست ته وسپاري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار څخه تکتیکی پشاتک کړی. د بدخشان د امنیت قومندانې د امنیت امر سخیداد حیدرین ازادۍ رادیو ته ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلې دي، خو د خرابې هوا له کبله عملیات نه دي پیل کړي. د حیدرې په وینا وسلوالو مخالفینو تیر ورځ په دې ولسوالۍ حمله وکړه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې د یمګان د امنیت مدیر هم پکې شامل دی وژل شوي. طالبانو ادعا کړی چې دا ولسوالی نیولې ده. په زابل کې د یو ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادۍ رادیو ته وویل چې دا چاودنه نن له غرمې وروسته د سیوري ولسوالۍ په عمرزیو کلی کې هغه مهال وشوه چې د ملکیانو یو ټراکټور موټر د سړک د غاړې پر ماین وخوت. اخوا په بغلان کې د یوې سینما مخې ته هم په یوه زرنج موټر سایکل کې یو ځای پر ځای شوی بم چاودیدلی چې څوک پکې وژل شوی نه دی، خو د ټپیانو شمېر یې 1500 ته رسېدلی. د مالیه وزارت وایي چې د عوایدو د برخې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستو په تور نیولې او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د بډو غوښتلو پر وخت د اړوندو څارونکو لخوا نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې مالیه وزارت په عوایدو او ګمرکاتو کې د اداري فساد د لمینځ وړو په هدف خپلې هڅې چټکې کړي او په دې برخه کې له هر ډول قانون ماتونکو سره کلک او پریکړونه چلن کیږي. فرانسوي چارواکي وایي چې د پاریس د حملو مشکوک تنظیمونکی تیره شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی. د پاریس ښار څارنوال نن وویل چې عبدالحمید اباوت چې د بلجیم و د پاریس په شمال کې د تیر شپې په عملیاتو کې وژل شوی دی. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن په فرانسه کې د کیمیاوي یا بیولوژیکي حملو د خطر په اړه خبرداري ورکړ. والس نن د پارلمان په غونډه کې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره په فرانسه کې د بیړني حالت د دوام په اړه له رایو اخیستو مخکې وویل هیڅ احتمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. نن موږ باید هیڅ امکان رد نه کړو. زه وایم طبعا له ټولو اقداماتو سره چې د مخنیوي لپاره شوي پوهیږو او باید دا خبره په ذهن کې وساتو چې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کارولو خطر شته. تروسه وبخې چارواکو په دې عملیاتو کې چې د نومبر د 14مې د حملو پر اصلي طرح متمرکز وو د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. د یو بل خبر لمخې د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د تروریستانو د ځپلو په مقصد امنیتي اقداماتو او د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د 400 میلیونه یورو اضافي لګښت ژمنه وکړه. بلجیم د پاریس د حملو په اړه د تحقیقاتو اصلي محور دی. روسته لدې چې داعش ډلې په یو نوې ویډیو کې د امریکا پر نیویارک ښار د حملو ګواښ وکړ. چارواکو د دې ښار د اوسیدونکو خلکو د آرامولو هڅې پیل کړي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو او د پولیسو کمشنر ویلیام باتون خبريالانو ته ویل چې په دې ویډیو کې کوم مشخص غوښ نه دی شوی. د بلاسیو له خلکو غوښتل چې په ډاډه زړه خپل کارونو ته دوام ورکړي. استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې په دې شپږ دقیقو ویډیو کې د نیویارک تایمز چوک او د منهاتن میټون سیمې چې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي ښودل شوې وې. او راپورونه وایي چې روسیې او چین د 24 روسی جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستک په نوم د دولتي شرکت د مشر سرګیف خمیزوف له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی وایي د $2 میلیارد په ارزښت د دې معاملې تړون لاسلیک شوی. خمیز ویلي چې چین د دې تر ټولو پرمختللو روسی جنگي الوتکو لومړنی بهرنی خریدار دی. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت ویلي و چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د $15 میلیارد په ارزښت وسله صادره کړې.
احمد تکلو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندونکو پلاوي نتیجې اعلان کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر ویلي چې د امریکا $1 ټریلیون لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکار پلان قسمت کړي. دا به هم اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي که د ولسمشر د حقوقي سلاکار فعالیتونه غیر قانوني ثابت شي، عبدالعلي محمدي باید عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شي. په یو بل رپورټ کې به واوري چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ په حمله کې 15 حمله کوونکي او وژل شوي، او همدارنګ د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې مولدي خبرې وشي. د فرانسې صدر اعظم اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي تروریستان له کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو کار واخلي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د ټولنیز عدالت په نوم مدني فعالان له حکومت غواړي چې د کندوز د سقوط په اړه د حقیقت موندنې هیئت د څېړنو نتیجې اعلان کړي. دوی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې افغان حکومت د دې نتایجو له اعلانه ډاریږي او د کار د حکومت حیثیت ته صدمه رسولي. یوسف خان زدران له کابل د موضوع نور تفصیل راکړي.
د کندوز پیښو د حقیقت موندونکو کمیسیون په څېړنو او راپور تر شلو ډېرې ورځې اوړي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دغه کار وروستۍ نتیجې مجازات او مکافات نه دي اعلان کړي. اوس یو شمېر مدني ټولنې انتقاد کوي چې په اړه برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز له پیښې سره د افغان حکومت سست چلند په حکومت د خلکو بې باوري زیاته کړې ده. د ټولنیز عدالت په نوم د مدني فعالانو حرکت وایي چې که د کندوز د سقوط اصلي دلایل او کمبودی له خلکو سره شریکې او عاملین یې مجازات نه شي، خلک به د کندوز سقوط ته د حکومت لدننه د یو تنظیم شوی پلان پسترګو ګوري. دغه حرکت غړی عینالدین بیگ د پنځشنبه پورس په خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې معلوم شي د کندوز د سقوط تر شا د چا لاس وو، باید د حقیقت موندونکو پلاوی نتیجې له ملت سره هم شریک شي.
این همه جنایت در کندوز بالای مردم بسیار
یک په کندوز کې دغه جنایتونو په خلکو ډېرې بدې اغېزې کړې دي. هغه څه چې په زابل کې دوه کسانو د وژل کېدو په اړه خلکو جدي اقدامات وکړو، په یاد وساتئ چې په دې اړه به هم خلک غلي نه شي او له حکومت جدن غواړي چې ژر تر ژره د کندوز جنگ او هلته چې کوم جنایتونه شوي خلکو ته یې بیان او وایي چې څوک د دې تر شا وو. د میزان د میاشتې په 13 نیټه جمهوری ریاست د فاروق وردګ او امر الله صالح په مشرۍ یو پلاوی وګمارو چې د طالبانو لاسته د کندوز د سقوط ټول عوامل وڅېړي او د وروستیو اقداماتو لپاره یې جمهوری ریاست ته وسپاري. دغه کمیسیون بیا د شاوخوا 2.5 اونیو په ترڅ کې په 200 پاڼو کې لیکل شوی راپور بشپړ او د عقرب د میاشتې په پیل کې یې جمهوری ریاست ته وسپاره. د دغه کمیسیون غړو هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خپل راپور کې ټول نواقص روښانه کړي او په کدرونو، تشکیلاتو او پالیسیو کې له حکومت د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. خو پښتنه دا ده چې په دې اړه د حکومت وروستی موقف او بلاخره د حقیقت موندونکي کمیسیون د څېړنو پایلې څه دي؟ د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمي وایي چې حقیقت موندونکي پلاوی او د امنیت شورا په دې اړه بحثونه کوي او وروستۍ نتیجې به ژر په ډاګه شي. دی وایي هر کله چې د دغه پلاوي خبرې له افغان حکومت سره بشپړ شوې او هر دوه لوري یوې پرېکړې ته ورسېدل او هغه اقدامات چې دوی کوي موږ به هم خپل اقدامات کوو او د دغه راپور نتایج به افغان ملت ته روښانه کوو. ښاغلی هاشمي وایي چې د راپور د نشرېدو په وړاندې هېڅ څه ممانعت نشته. بلخوا یو شمېر فعالان وایي چې د کندوز د پیښې وروستۍ پایلې په ډاګه کول هغه یوازینی کار نه دی چې پاتې او د نتیجې اعلان یې ځنډیدلی وي، بلکې د ډېرو نورو پیښو لپاره هم د ملي وحدت حکومت پلاوي کمیټې یا کمیسیونونه ټاکلي چې نتیجې یې بیا لکه د کندوز د پیښې په شان یا ځنډیدلي او یا بیخي له پامه غورځول شوي دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید د نتایجو په ډاګه کېدو کې هم هغسې جدیت وکړي لکه په څومره صورت چې د څېړنو لپاره ډلې یا کمیسیونونه ټاکي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بیرغمن لپاره د امریکا د مرستو د ادارې مشر ویلي دي چې د امریکا یو ټریلیون ډالر لګښت په افغانستان کې اداري فساد او بیکاره پلان اغیزمن کړی. جان سوبکو چې په 2012 کال کې له افغانستان سره د امریکا د بیارغونې د چارو سر مفتش وټاکل شو، تر اوسه یې په افغانستان کې د امریکا د یو ټریلیون لګول شوو ډالرو په اړه 126 رپورټونه خپاره کړي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې مشر وایي چې دوامدار اداري فساد، بیکاره پلان او بې ځایه لګښت په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې هڅې اغیزمنې کړې دي. امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې یو ټریلیون ډالر لګولی دي او د دغه هیواد 2200 پوځیان په دې موده کې وژل شوي دي. د امریکا لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو د امریکا په رولد آیلند کې براون پوهنتون ته د وینا پر مهال د چهارشنبه په ورځ وویل د بیا رغونې هڅې بیا بیا دوامداره ګواښونو اغیزمنې کړې دي او اداري فساد زموږ پر هرې هڅې تاثیر کوي. جان سوبکو زیاته کړه چې د افغانستان د ودې لپاره او د هغو کارونو د ساتنې لپاره چې امریکا په دغه هیواد کې کړي دي باید د اداري فساد مخه ونیول شي. د نړیوالو اړیکو څیړونکی عزیز بارس وایي
مشکل دولت افغانستان بی برنامهگی و بی ظرفیت
د افغانستان د دولت ستونزه بی پروګرامي او د ظرفیتونو نشټوالی دی او د امریکا او لوی قدرتونو ستونزه دا ده چې کله یو واړه هیواد ته ورشي هغه هیر کړي او د ټولې سیمې په فکر کې شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې یا سیګار له څو کلونو راهیسې انتقادونه زیات کړي دي او روانه میاشتې په دې ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګازو د یوه مرکز د جوړېدو په اړه راپور ورکړ چې پر دې مرکز د امریکایانو د مالیاتو له درکه 340 میلیونه ډالر لګول شوي دي، خو دا مرکز په 15,00,000 ډالرو جوړېده. په یوې بلې قضیې کې سیګار ویلي دي چې په هلمند کې امریکایي پوځیانو په 2010 کال کې یو لوی مرکز جوړ کړ، خو بیا وروسته د دې پوځي مرکز مسؤول وویل چې دې اډې ته اړتیا نشته. جان سوبکو وایي چې بیا وروسته یو شمېر جنرالانو وویل چې د دې اډې لپاره کانګرس پیسې ځانګړې کړې دي، نو باید کار یې ونه درول شي. جان سوبکو زیاته کړه پر دې مرکز 6.5 میلیونه ډالر ولګېدل، خو هغو جنرالانو چې د دې ودانۍ د کار له درېدو سره مخالفت نه کاوه له هغوی سره چا حساب ونه کړ. د امریکا د مرستو ادارې یا یو ایس ایډ په افغانستان کې یو شمېر ښوونځي جوړ کړي دي، خو په دې نه پوهېږي چې څومره مکتبونه یې ودان کړي دي. جان سوبکو وایي چې موږ باید دې ته وګورو چې کوم کار اغیزمن دی او بیا هماغه ترسره کړو. سوبکو زیاته کړه باید په دې پوه شو چې افغانان څه غواړي او څه د استفادې وړ دي چې جوړ شي. سوبکو بیا وویل له استادانو پرته مکتب، له دوا، ډاکټر او نرسه پرته روغتون په کار نه دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي که ولسمشر د حقوقي سلاحکار کړنې غیر قانوني ثابت شي، عبدالعلي محمدي باید عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار هیڅ کوم اجرایي صلاحیت نه لري. یوسف خان زدران له کابله رپورټ وړاندې کوي.
د کابل بانک یو پوروړی خلیل الله فیروزی ته په کابل ښار کې د سمارټ سیټي په نوم د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ګڼ خبرګونونه راوپرول، تر دې چې جمهور رئیس د خپل حقوقي سلاحکار وظیفه وځنډوله. په داسې حال کې چې د ښار جوړونې وزارت وایي دغه تړون ته یې د جمهور رئیس د حقوقي سلاحکار په حکم زړهخه کړی و، د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د اجراتو لپاره د سلاحکار حکم خپله جرم ګڼل کیږي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار هیڅ اجرایی صلاحیت نه لري او د هیواد د نافذه قوانینو لمخې یوازې کولای شي چې جمهور رئیس ته حقوقي مشورې ورکړي. ښاغلی احمد زای وایي چې که د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي دا کړنې ثابت شي، باید هغه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي.
مشاور دنده صرف مشوره ده، نه اجرایي کارونه چې دی په چا باندې قومنده وکړي. نو چې دلته دومره اشتباهات دی وکړي، نو له نورو نو به څه ګیله وي؟ که چیرې واقعا دغه جرمونه ټول په ده باندې ثابت شو، دی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې به دی خپل جرم سزا ویني.
په همدې ډول ښاغلی احمد زی وایي چې دوی ته د یوه داسې مکتوب کافي او مور رسېدلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي مالیې وزارت ته هدایت کړی تر څو ټول وزارتونه د لګاز ګروپ سره کوم چې د خلیل الله فیروزی اړوند د ګاز تړونونه لاسلیک کړي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي چې له دې وړاندې د عبدالعلي محمدي وظیفه د هغه تړون له امله ځنډیدلې چې ویل کېږي د کابل بانک د یو پوروړي خلیل الله فیروزی سره یې د یو ښارګوټي د جوړولو لپاره د ښار جوړونې وزارت ته مکتوبونه لیږلي دي. جمهور رئیس غني بیا وروسته دا تړون لغوه اعلان کړ او د دغې قضیې د لا څېړلو لپاره یو پلاوی په کار ګمارلی دی. د دغه پلاوي تر ټاکلو وروسته عبدالعلي محمدي ویلي په هغه مکتوب کې چې د ښار جوړونې وزارت ته لیږل شوی، د نه دي ویلي چې د سمارټ سیټي د ښارګوټي جوړولو تړون دې د فیروزي سره لاسلیک شي، بلکې د نویزاده وردګ د ساختماني شرکت یادونه کړې ده. خو پوښتنې دا دي چې آیا د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار صلاحیت لري چې د ښار جوړونې وزارت ته دا ډول کوم مکتوب ولیږي، او آیا د ښار جوړونې وزارت د حقوقي سلاحکار د مکتوب په اجراتو مکلف و، او که چیرې دغه وزارت دا مکتوب غیر قانوني ګڼه، ولې یې د مسؤلیت د رفع کولو لپاره لوړ پوړو نورو مرجعو ته خبر ورنه کړ؟ د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود د خلیل الله فیروزي سره د دغه تړون د لاسلیک په غونډه کې حاضر و. نو اندېښنه دا ده چې څنګه یې د عبدالعلي محمدي او ښار جوړونې وزیر سره یو ځای د دغه تړون هرکلی کوو. لنډه دا چې د دې مسلې په اړه دا او د دې تر څنګ ګڼې نورې پوښتنې هم د خلکو په ذهنونو کې شته، او باور دا دی چې د دې قضیې تر شا د لوړ پوړو ډیرو چارواکو لاسونه دي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي هر څوک چې د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو په تړون کې له خلیل الله فیروزي سره ښکیل دي، باید تر قانوني څېړنو لاندې ونیول شي. له دغو څېړونکو څخه امان الله احمد زی وایي چې که د دغې قضیې سره سیاسي برخورد ونه شي، شفافې څېړنې کولی شي چې په دې مسله کې د ډېرو لوړ پوړو چارواکو سرغړونې ثابتې کړي. معلومیږي چې له زندانه د یو کس په اصل او بیا له هغه سره د داسې یو لوی تړون په لاسلیک کېدو کې ستر لاسونه ښکیل دي. زه فکر کوم چې شاید هم د دغې قضیې سره سیاسي چلند وشي، خو که چیرې ورسره حقوقي چلند کېږي، په دې قضیه کې به نور ډېر کسان شامل شي چې باید ورسره قانوني چلند وشي. د ښار جوړونې وزارت نه نیولې بیا د جمهور رئیس تر حقوقي سلاحکار او نور کسان چې فیروزي یې له زندانه باسلی او حتی که څارنوالی هم د دې کار مخنیوی نه وي کړی، قانوني مات کړی، او باید دا ټول تر څېړنو لاندې ونیول شي. یو شمېر نور کارپوهان وایي چې په ډېرو داسې مواردو کې مصلحتونه د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې په اداري فساد د کاکړو لوړ پوړو چارواکو په وړاندې قانون په سم ډول تطبیق نشي. دوی وایي افغان حکومت ته د فساد سره د مبارزې یوه زرینه موقعه په لاس ورغلي، او باید له همدې قضیې ثابته کړي چې د ملي وحدت حکومت د فاسدینو سره څه ډول چلند کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کار او توسعه په نوم یو ګوند چې خپل ځان د افغان حکومت په وړاندې اپوزیسون معرفي کوي، د ملي وحدت حکومت په کارونو انتقاد کړي او د حکومت په جوړښت او پروګرامونو کې د بدلون غوښتنه کړې ده. په دې اړه به د سید کمال شاه عارف راستولی رپورټ واورو.
د افغان حکومت په وړاندې د اپوزیسون په نوم ډله د یو لړ نورو انتقادونو ترڅنګ وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په هیواد کې د امنیت په ټینګښت او د سیاسي او اقتصادي ثبات په تامین کې پاتې راغلي او په خپلو کړو ژمنو یې عمل نه دی کړی. د ولسي جرګې غړي عبداللطیف درام چې د پنجشنبې په ورځ د حکومت په وړاندې د اپوزیسون له مخیب څخه خبرې کولې، انتقاد وکړ چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې بیکاري، اداري فساد، د مخدره موادو په کښت او قاچاق او له هیواد څخه د ځوانانو په تیشته کې زیاتوالی راغلی.
نه باسه فاطر زدایی مطرح است، نه باسه
د وای نه د بیا وزلی د لمنځه وړلو او نه هم د زده کړو او پالنې خبرې مطرح دي. خلک یې په خپل حال پریښول، څو تنه د خلکو پر ځان او مال مسلط سول، چې په نتیجه کې په دې وروستیو دوه درې میاشتو کې یو سل شپږ ویشت زره ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور سوي دي.
126 هزار جوان افغانستاني رسید.
ښاغلی فدرام د حکومت په جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړ چې افغان ولسمشر ټول صلاحیتونه په خپل کنټرول کې نیولي او خلکو ته د تصمیم نیولو حق نه ورکوي. هغه وویل چې د هیواد له تجزیه سره سخت مخالف دی، خو غواړي چې افغانستان څو ایالات سي تر څو ټولو خلکو ته د تصمیم نیولو حق ورکړل سي. ښاغلی فدرام وویل چې د په نظر د هیواد د روانو ستونزو یوازنی حل د فدرالي نظام رامنځته کول دي، خو ټینګار یې وکړ چې په هیواد کې د قومي فدرالي نظام طرفدار نه دی. دغه ناسته کې د کار او توسیه ګوند مشر ذوالفقار امید وویل چې په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د سولې راوستلو په برخه کې د حکومت هڅې حقیقي نه دي.
آخرین ردی پای ناامنی در ارګ است.
دی وای د ناامنی ورسته پل په ارګ دی. د تورستان لپاره د ملمستونونو او سیاسي پاسپورتونو شاهدان تاسو خپل یاست. تاسو د سولې د جالي پروسې لپاره د ډیرو سفرونو شاهدان یاست او دغه ارګ ناس یې نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې طالب تورست نه دی. و مو غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت مسولینو نظر له ځان سره ولرو، خو هغوی په دې اړه له هر ډول څرګندونو ډډه وکړه. خو تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو د دې سره سره چې په خپلو کارونو کې ځینې نیمګړتیاوې منلې، ټینګار یې کړی چې د اوسنۍ ستونزو د حل په برخه کې زیاتې هڅې کړي او نور به هم هڅه وکړي چې ټولې ستونزې حل کړي.
نن سهار د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پرمنی کومندانۍ باندې په برید کې 15 برید کوونکي او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی، درې د ملي اردو سرتیری او درې ملکیان ټپیان شوی. په عین وخت کې د سرحدي پونم د ملي اردو یو سرتیری وایي چې درې حمله کوونکي چې کومندانۍ ته نوتل د لخوا وژل شوی. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ امنیه کمانډان نیاز محمد مجاهد په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د ارغنداب ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ لومړی یو ځان وژونکی د موټر بم چاودنه وکړه، ورسته څلور حمله کوونکي چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی وو کمانډانۍ ته ننوتل. د نیاز محمد په وینا تر یو ساعت مقاومت ورسته څلور سره حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د نوموړي په وینا په دغه حمله کې یو د ملي اردو سرتیری ووژل سو، درې د ملي اردو سرتیری او درې ملکیان ټپیان سي.
بل په دې کې تقریبا درې کسه ملکی خلک ټپیان سوي دي او درې کسه ملي اردو زخمیان سوي دي او نفر ملي اردو شهید دي. نو نور تلفات نه لرو، نو 15 کسه انچاریان و چې هغه ټول د ملي اردو په لباس کې ډیر مجاز و چې د مزدا په وایسته باندې راغلي و. نو هغه یو بل چې تاسو ولیدي د فیلډر موټر چې په بغل کې ورسره و چې هغه کې تقریبا لست کې هغه بعد پر سره ورسېدي چې دی خپل پیجار وکي یا نور کوشش کوي چې ولسوالی او مرکز ته نوځي. الحمدلله زموږ ټول پرسنل ورته ماده و چې هغه د منځه یو.
د ګل محمد په نوم د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته د حمله په اړه مخکې راپور کول شوی وو او دوی د شندولو لپاره تدابیر نیولې و. په اینی وخت کې د سرحدي په نوم د ملي اردو یو سرباز وایي چې درې حمله کوونکي چې کمانډانۍ ته ننوتل د ده لخوا ووژل شول.
په پایرا ناسولم چې یو ناساب دراس شول چې دراس ما سره بل مرګره د انجینری ټیم ثابت و چې زما ورته نفر او نفر په منګ راورسې د په منګ راپورته کې د کمانډانۍ خو ولسوالۍ د کاش راو کو درې ټاکه ما په کوم ته وګرځګو زور دی ما اردو هم نه یو د انتیاري و چې ټاک مې په درې ټاکه بیا یو په ما ټاکو کې دانه پوچکړه چې پوچکړه ما چې ټاک په بیرته راوې د اردو بیا ویشت
درې کسه په کې ما ویشتلې دی. اواز ان بجارو سه په اتاق کې ومه په اتاق کې هم څه خپل سلام راوښته غي بام ته ختم دی بام نه معلومېدله نور دی دمن قراول نیولای وو کله چې بام نه ما ورته وکتل د درې کس ژوندۍ وو یو کس زخمی وو. دا درې کس چې ما وښتل هغه یو کس یو کانټینر نه راووت سیغه کانټینر نه راووت په ما ډاسې وکړې په ما ډاسې وکړې ما په ضربه ولا زخمی شو ولې دا چې ولې دا بیا په ما مرمه تیر کړ بیا په ما ضربه والا چې بیا په ما ضربه ولا درې ما ضربه کې بیا ما وښت ختم مې کار اخلاص وو.
د دغه حمله مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منلی. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي رادیو ته ادا کړی چې په دغه حمله کې تر لسو زیات پولیس او د ملي اردو سرتیری وژلي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د دفاع وزیر او لوی درسیز د پاکستان د پوز لمشر راحل شریف سره په واشنگتن کې د افغانستان په اړه روانه ونې خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز له پاکستان نو غوښتل چې د حقانی شبکې په څیر تر هکري ډلې باید وځپل شي. په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو لسیډونکو خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د اسلام آباد د واشنگتن دا غوښتنه تر سبري د عملي کولای شي چې حقانی شبکې او د تورته تروریستي شبکې وځپي. خوشحال خلیل په جواب کې وایي
دغه مونږ تاسو په 1300 کلونو کې تر دې مخکې چې مونږ څومره ګورو د پاکستان په مورد باندې د امریکا سیاستونو ته، نو معمولا د امریکا سیاست د پاکستان په اړه دا ده چې پاکستان په کنټرول حد کې وساتي، یعنی د فشار هغه لازم فشار چې باید په کار وو، یا مثلا د مونږ د افغانانو غوښتنه ده یا د نړیوالو غوښتنه ده، هغه پاکستان باندې نه ده وارد شوی. خو دا ځل دغه کتنه کې دا ډول څرګندونې د امریکې د لوی درستیز لخوا نه مونږ ته داسې راښیي چې نور پاکستان د کنټرول له سیاست نه فکر کوم یو ګام مخکې ځي او د فشار سیاست پاکستان باندې راوړي، تر څو دا هېواد هغه خبرو ته واده راکړي چې دوی مني
خلیل صاحب. د امریکا په سیاست کې ستاسو له خبرو ماده سیستم باد کړ چې تغییر راغلی دی او په پاکستان باندې فشار واردوي، لیکن په همدې غونډه کې په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ویل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوامدار همکاري ضروری ده، نو فکر نه کوي چې په سیاست کې بدلون نه تر سترګو کیږي؟
د دفاع وزیر دا خبره کړې ده، هغه ته باندې هغه په سیاسي حد کې ده، هغه یو غوښتنه ده چې کړې ده، او نور بنسټونه یا نور نهادونه چې د امریکې هغوی معمولا وخت نا وخت د پاکستان په اړه باندې لکه د پخوا غوندې مثبت نظر نه څرګندوي او ما وایي چې پاکستان هم متحد نه ده او پاکستان اهمیت هغه مرحت کې نه ده لکه پخوا چې په امریکې ته ځکه دلته په افغانستان کې د امریکې ډېرې قواوې موجودې وي، البته اوس هم هغه اړتیا موجوده ده، خو لکه د پخوا پرتله باندې اوس امریکا ډېر پاکستان باندې متکی نه ده، یعنې هغه اعتقاد چې پخوا یې په لوړدل چې دلته افغانستان کې دوی پوزونه لرل او دلته دوامدار حضور ډیر پراخ حضور وو، او دغه حضور په دوی ناچار وو چې پاکستان ته ډیر بوته ماتې نه کې په اصطلاح او زیات فشار ته ورغلی.
ستاسو په باور باندې امریکا تر څه بریده پورې په پاکستان باندې فشار راوستی شي، او آیا داسې فشارونه نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شي؟
بالکل نتیجه ورکوي. امریکا ډیر وسایل او ابزار لري چې پاکستان باندې د فشار لپاره او د غیر لپاره ډیر بهانې لري، خو مسله دا ده چې پاکستان داسې یو هیواد ده چې اوس د اټومي پیمانه سرګرولې لري، او دغه اټومي سرګرولو دا هیواد یو څه خوندي کړی ده، یعنی دا فشار هغه فشار چې لازم ده هغه پرې نشي راوستلی، او په خپله پاکستان یو ډیر لوی هیواد ده، او کله ته به ثباتي راځي یا داخلي بل مسله راځي، نو دا ټول نړۍ ته سرخوږی ده، او د یو امریکا سي ځان نن سبا یو برقدرت ګڼي، او دغه سي کله سي وادونه کې یو ګډوډي راځي، نو تبه نه فکر کوي د یو بمسلته هیواد په توګه فکر کوي چې دا بیا نړۍ ته خطر ده، او بیا د دنګال نور بیا تیږي، نو کوشش دا ده چې دغه کنټرول او د فشار او کنټرول هم دغه شو ساتي، چې یعنی ادي اقل پاکستان له دغه وسني حالت نور خپل هغه مداخلات پراخ نه کړي، او ادي اقل کنټرول هته ورسي.
امریکا پر پاکستان څومره فشار راوړل شي؟ خوشحال خلیل د سیاسي چارو افغان څېړونکو او چې تاسو یې نظر اوریده سمګا کلا ساده رادیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې ویل کیږي د فرانسې په مرکز پاریس کې د حملو تر پرون وژل شوی، د فرانسې صدر اعظم اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي تروریستان له کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو کار واخلي. د فرانسې صدر اعظم د اندېښنه له پارلمان سره شریکه کړه، او په ورته وخت کې رپورټونه وایي چې د پاریس ته نږدې اونۍ مخکې بریدونه اصلي تر هم وژل شو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د فرانسې صدر اعظم خبرداري ورکړ چې ښایي تروریستان نور بریدونه وکړي او ممکن له کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو کار واخلي. مانویل والس د پارلمان غونډې ته نن په پاریس کې دا خبره وکړه. په پاریس کې د نومبر په 14مه چې کوم تروریستي بریدونه وشول او پکې یو سلو نه ویشتنه ووژل شول او درې نیم سوه ټپیان شول، د فرانسې ولسمشر اضطراري موقتي حالت اعلان کړ. پارلمان نن دغه موده د درې میاشتو په مخه تمدید کړه، خو د ولسي جرګې پریکړه د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري. که چیرته سبا سنا دا پریکړه تایید کړي، نو په فرانسه کې به درې میاشتې اضطراري حالت وي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د تروریستانو د نورو احتمالي ګواښونو په اړه وویل:
سو کی نو وو سو سون لی مودز اپراتوار لی فاسون د فراپه.
څه چې نوی دی او امریکایي شي هغه د بریدونو طریقه ده چې وخت په وخت یې ډول بدلی شي. د طرحه کوونکو ویرونکو تصور پولی نه لري، د ټوپک په واسطه، د سرونو د پریکېدو لاري، د ځانمرګو بریدونو لاري،
په چاقوانو او یا له دغو ټولو لارو یو ځای کار اخلي. دا کارونه اوس په انفرادي او د دې وخت د ځانګړو وسلوالو په واسطه ترسره کیږي او ډېر ښه تنظیم شوی وي. نن باید موږ د برید پر هر راز امکاناتو سترګې پټې نه کړو. موږ به پوره پوره احتیاط کوو، خو باید وپوهیږو او فکر ورته وکړو چې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د برید خطر هم شته. د فرانسیس سریعظم د دغو وسلو د ځانګړي ګواښ په اړه څه ونه ویل. بل لور ته په پاریس کې څارنوالانو وویل چې د نومبر د 14 نیټې د بریدونو طراح عبدالحمید ابو عود وژل شوی دی. څارنوالانو په یو بیان کې چې نن خپور شو څرګنده کړه چې ابو عود تیره ورځ د پاریس په شمال کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال وژل شوی و او نن یې مړی وپیژندل شو.
دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دا درسره.
با تشکر از شما اجملن شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی ای که روزهای سرد زمستان به خوبی سپری کنین تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که از حکومت افغانستان خواسته شده تا نتیجه کار کمیسیون حقیقت یاب در ولایت کندوز به زودی اعلان کنه و حقایق باید بر مردم معلوم شود. ایره هم مشنوین که مقامات امریکایی در دیدار با لوی درستیز پاکستان خواهان مبارزه جدی علیه شبکه حقانی شدن، ولی آیا پاکستان ای خواست امریکا را خود پذیرفت؟ جوابی سوال هم مشنوین، ولی نخواست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان خواهان اقدام فوری و مؤثر ریاست عمومی امنیت ملی در راستای جلوگیری جرایم سازمان یافته در کشور شده است. مقام های فرانسه از کشته شدن طراح مسنون حملات پاریس خبر می دهند و معاون وزارت خارجه روسیه می گوید که 160 تبع این کشور که در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند در سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان بر ریاست عمومی امنیت ملی در راستای جلوگیری جرایم سازمان یافته در کشور از جمله اختطافات رئیس جمهور افغانستان بر ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده است تا در راستای جلوگیری جرایم سازمان یافته در کشور از جمله اختطاف اقدامات فوری و مؤثر را روی دست بگیرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد اشرف غنی تاکید کرده که تشخیص مجرمین و سپردن آنها به پنجه قانون از اولویت‌های کاری ارگان‌های کشفی است. در خبرنامه همچنان گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی از ریاست عمومی امنیت ملی خواسته است تا گزارش مفصل را در این مورد که چی موانع و مشکلات در زمینه اقدامات زودهنگام و جلوگیری از اختطاف ها وجود دارند ترتیب و بر ریاست جمهوری پیشکش کند. مقام های امنیتی در ولایت بدخشان می گویند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی یمگان و بازار این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. سخی داد حیدری عامر امنیت قماندانی امنیه بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت که در اطراف این ولسوالی جنگ ادامه دارد و عملیات هوایی به هدف از بین بردن مواضع مخالفان مسلح دولت به دلیل نامناسب بودن وضعیت جوی آغاز نشده است. مخالفان مسلح دولت روز گذشته بالای این ولسوالی حمله کردند. این گروه ادعا طالبان ادعا میکنند که ولسوالی یمگان بدخشان را تصرف کردند. مقام های محلی ولایت زابل میگویند که پس از چاشت امروز در انفجار ماین 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت که این انفجار در منطقه عمرزه ولسوالی سیوری این ولایت هنگام رخ داد که یک تراکتور افراد ملکی با ماین کنار سرک برخورد کرد. در همین حال به اساس گزارش در انفجار یک ماین در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 15 تن به شمول 3 پلیس زخمی شدند. ادامه خبرها. مقام های فرانسه می گویند که طراح مسنون حملات هفته گذشته در پاریس کشته شده است. سارنوال پاریس امروز گفت تثبیت شده است که عبدالحمید ابعود از بلژیم یک روز پیش در جریان عملیات پلیس در یک نواحی شمال پاریس کشته شد. پیش از این مانویل والز صدر اعظم فرانسه در سخنرانی به اعضای پارلمان هشدار داد که این کشور با خطر حملات بیشتر تروریستی به شمول احتمال حمله با استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی روبروست.
Et il nous faut aujourd'hui
امروز باید ما هیچ امکان را رد نکنیم. من میگویم طبعا با تمام اقداماتی که در مورد جلوگیری انجام شده است میدانیم و این مسئله را در ذهن داشته باشیم که خطر استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی موجود است. با اساس یک خبر دیگر، پلیس بلژیم در پیوند به حمله های پاریس در محله از بروکسل 6 بار یورش برده است. صدر اعظم بلژیم در سخنرانی به پارلمان فدرال این کشور تعهد سرکوب تندروان مصالح و اختصاص 427 میلیون دلار اضافی را در مبارزه با شورشیان اسلامی سپرد. بلژیم در محراق بررسی ها در مورد حملات پاریس قرار دارد. یک معاون وزیر خارجه روسیه میگوید 160 تبعی این کشور که در کنار گروه دولت اسلامی می جنگند در سوریه کشته شدند. اولک سیرومولوتوف امروز گفت که از میان 2700 شهروند روسیه که در سوریه جنگ می کنند 73 تنشان بازگشته و محکوم شدند و 36 تن دیگر تحت بازداشت قرار دارند. و افزود که بیش از 25 هزار از شهروندان کشورهای به شمول ممالک عربی، اروپایی، روسیه و اتحاد جماهیر سابق شوروی می جنگند. روسیه حمله های هوایی را پایان ماه سپتامبر به حمایت از قوای رئیس جمهور بشار اسد در سوریه آغاز کرد. و مقام ها در نیویورک پس از آن تلاش کردند تا ترس و هراس را در این شهر کاهش بدهند که گروه دولت اسلامی در یک ویدیوی تازه تهدید حمله بر نیویورک را نمود. بل دی بلاسیو شاروال نیویورک و ویلیام باتن کمیشنر پلیس به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند کدام تهدید مشخص و موثق در این ویدیو موجود نبود است. دی بلاسیو باشنده های نیویورک را تشویق کرد که به روال عادی زندگی ادامه بدهند و گزارش شده که روسیه و چین توافقنامه را امضا کردند که بر مبنای آن مسکو 24 جت جنگی سو-35 را بالای پکینگ به فروش می رساند. سرگی چیمزوف رئیس شرکت دولتی روسیه امروز از امضای این قرارداد به ارزش 2 میلیارد دلار خبر داد. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. نهاد مدنی جنبش عدالت اجتماعی از حکومت افغانستان می خواهد تا نتیجه کار کمیسیون حقیقتیاب در ولایت کندز را به زودی اعلان کند.
از دولت جدا می خواهند که هر چی زودتر وضعیت قندوز، جنگ قندوز و جنایتی که در قندوز صورت گرفته بیایند به مردم بگویند که کیا پشت سر این مسئله بودند.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر عمل کرده اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور در رابطه با افتضای فیروزی غیر قانونی ثابت شود، عبدالعلی محمدی باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردد. صدر اعظم فرانسه هشدار احتمال حملات با سلاح کیمیاوی و بیولوژیکی علیه کشورش را داده است.
Je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent, mais nous le savons.
با سلام مجدد و شامتان بخیر. زرغون منگل هستم و رادیوی آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. یک نهاد مدنی به نام جنبش عدالت اجتماعی از حکومت افغانستان خواسته تا نتیجه کار کمیسیون حقیقتیاب در ولایت کندوز به زودی اعلان کنه، زیرا مردم منتظر هستند و میخواین بفهمند که در کندوز اصلا چی اتفاق افتاد. اعضای این گروه امروز یک نشست خبری انتقاد کردند که حکومت از اعلان نتایج می ترسه و این کار به حیثیت حکومت افغانستان صدمه وارد می کنه. اما حکومت افغانستان گفته بر نشر این گزارش موانعی وجود نداره، اما حکومت و هیئت حقیقتیاب روی آخرین جزئیات گفتگو می کنند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر.
با آنکه از تکمیل بررسی کمیسیون حقیقتیاب قضیه سقوط شهر کندز بیش از 20 روز می گذارد، اما نهاد مدنی به نام حرکت عدالت اجتماعی انتقاد می کند که حکومت افغانستان به دلایل نامعلوم تا هنوز نتیجه نهایی این بررسی را اعلام نکرده است. مسئولان این نهاد می گویند که بی‌پروایی حکومت در بخش‌های مختلف، بخصوص در مسئله کندز، بی‌باوری مردم را نسبت به نظام بیشتر ساخته است. فعالان نهاد حرکت عدالت اجتماعی میگویند هرگاه دلایل اصلی سقوط شهر کندز با مردم شریک ساخته نشود و عاملین آن مجازات نشوند، مردم به سقوط شهر کندز با چشم یک پلان طرح‌ریزی شده از سوی حکومت نگاه خواهند کرد. عین الدین بیگ یک عضو این حرکت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد چنین گفت:
این همه جنایت در کندز بالای مردم بسیار یک وضعیت منفی را گذاشته، اما طوری که شما شاهد بودید که به خاطر 7 نفر از هموطنان ما که سربریده شدند در زابل، مردم اقدامات جدی داشتند، ولی در این مورد مردم خاموش نخواهند بود و از دولت جدا میخواهند که هر چه زودتر وضعیت قندوز، جنگ قندوز و جنایتی که در قندوز صورت گرفته بیایند به مردم بگویند که کیا پشت سر این مسئله بودند.
ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 18 میزان هیئتی را به ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک وزیر پیشین معارف کشور توظیف نمود تا تمام عوامل سقوط شهر کندز به دست طالبان را بررسی نموده نتایج آن را برای اقدامات بعدی به ریاست جمهوری بسپارد. این کمیسیون در مدت 2.5 هفته گزارششان را در 200 صفحه نوشته و آن را در اوایل ماه اقرب به ریاست جمهوری تسلیم دادند. در آن زمان اعضای کمیسیون به رادیو آزادی گفته بودند که تمام عوامل سقوط شهر کندز در گزارششان برجسته ساختند، اما سوال اینجاست که بالاخره موقف اخیر حکومت و پایان تحقیقات انجام شده از سوی کمیسیون حقیقت یاب چی است؟ سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید کمیسیون حقیقت یاب و شورای امنیت در این مورد بحث کرده و نتایج آن به زودی روشن میگردد.
زمانی که صحبتشان با حکومت افغانستان تکمیل شد، هر دو طرف به یک رژیم به توافق رسیدن که اقداماتی که صورت میگیره ما هم پس اقدامات خود هم همزمان با اعلان یافته های ازی در خدمت مردم افغانستان برملا میسازیم.
آقای هاشمی میگوید که در برابر نشر این گزارش هیچ کدام ممانعتی وجود ندارد. از سوی دیگر شماری از فعالان میگویند تنها اعلام نتایج قضیه کندز کاری نیست که باقی مانده و نتایج آن به تأخیر افتاده باشد، بلکه پیش از این بسیاری از کمیسیون ها و هیئت‌های از سوی حکومت وحدت ملی تعیین شده که نتایج آن به گفته آنان مانند قضیه کندز به تأخیر افتاده و یا هم از نظر انداخته شده است.
با مسائل امنیتی میمانیم و از صحبت‌های مشنویم که در واشنگتن روی امنیت افغانستان صورت گرفته، البته بین مقامات امریکایی و پاکستانی. مقامات امریکایی در ملاقاتی که با جنرال ریل شریف لیدرستیز پاکستان در واشنگتن داشتند گفتند که گروه‌های تروریستی که به امریکا و امریکایی‌ها در افغانستان تهدید جدی ایجاد می‌کنند باید تعقیب شوند. بر اساس گزارش‌ها اشاره مقامات امریکایی به شبکه حق قانی بود که گفته می شده خاک پاکستان مستقر است، ولی آیا پاکستان به خواست امریکا که تعقیب و مبارزه علیه گروه حقانی می باشه جواب مثبت خواد داد و ای تقاضای امریکا را عملی خواد کرد؟ امی سوال است که همکارم فرشته نگاه از عزیز بارز کارشناس امور بین المللی در لندن پرسیده.
ای یک خواست درینی امریکا بوده که می خواست پاکستان مقابل شبکه حقانی عملیات کنند، ولی در 14 سال گذشته این آرزوی امریکا برآورده نشده توسط پاکستان. این دفعه ممکن است چون به یک حالت امریکا قرار داده که جدیت یا قاطعیت بیشتر کار بگیره و بالای پاکستان فشار بیاره، چون قبل از این درباره پاکستان سیاست امریکا سیاست کنترل بود که میخواست پاکستان را به حد کنترل کنه، ولی این دفعه تا امریکا بخواه که فشار بیاره بالای پاکستان، چون اتکای امریکا بالای پاکستان کمتر شده چون از افغانستان نیروهایشان برآمده و ممکن است این فشارها بیشتر و بیشتر شود.
آیا این فشارها باعث از این خواهد شد که پاکستان واقعا در عمل یک اقدام کنه علی گروه حقانی که گفته میشه در خاک خود پاکستان مستقر است؟
پاکستان معمولا گول زده به اصطلاح از او خود تیر آورده، با مدت کوتاه مدت تانسته یک امریکا را رزرش حاصل کنه و بعدا دوباره اونمو کاره که در استراتژی زینا است و خود شبکه حقانی یکی از بازوهای استراتژیک پاکستان از خصوصا اردوی پاکستان که نمیخواد باستانی را از دست بده و در مقابل این باید دیده شود که در مقابل از این فشارا و دیگه همچنان چی امتیازات به پاکستان میده تا پاکستان را وادار بکنه تا در مقابل شبکه حقانی عملیات انجام بده، ولی فشاری که ما توقع داریم، مردم توقع داره، شاید پاکستان به او حد سر پاکستان فشار نبیاد، چون پاکستان میال یک کشور هستوی است که سرگلای هستوی داره و این تا یک اندازه پاکستان حفظ کرده
نمیخواهند جهانیان که در پاکستان یک بحران دیگه به وجود بیاید و امو با امو سیاست های خود در حد کنترل و فشار ادامه میده.
عزیز بارز کارشناس افغان بود که گفت امریکا ام دفعه باید بر پاکستان فشار بیشتر و جدیدتر بیارد تا منتج به اقدام پاکستان علیه شبکه حقانی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته اگر عملکردهای اخیر مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی در رابطه با شهرک اوشمن در کابل و افتضای خلیل الله فیروزی غیرقانونی ثابت شوند، عبدالعلی محمدی باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ای جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشاور حقوقی رئیس جمهور هیچ گونه صلاحیت اجرایی نداره. در این حال کارشناسای امور سیاسی میگن هر فردی که در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک اوشمند به خلیل الله فیروزی دخیل باشه باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. این اظهارات بعد از او صورت میگیره که وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر احتمال اجرات غیر قانونی در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک اوشمند به خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، به حال تعلیق در آمد. سحر لیوال جزئیات دارد.
پس از آن که به دنبال سر و صداها و انتقادها مبنی بر سپردن قرارداد ساخت شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی، وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به تعلیق درآمد، هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید مطابق قانون صدور مکتوب به هدف اجرا از سوی مشاور حقوقی رئیس جمهور جرم پنداشته می شود. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مشاور حقوقی رئیس جمهور هیچ گونه صلاحیت اجرایی ندارد و فقط می تواند با حفظ احترام بر رعایت قوانین نافذه کشور به رئیس جمهور مشوره حقوقی بدهد.
به هیچ صورت مشاور صلاحیت اجرایی ندارد، یا که چیزی انجام داده بود خلاف قانون اساسی بودند. بالکل خود جرم است و نافذه قوانین ما شما داریم، باید عدلی و قضایی معرفی شود که باز دیگه این رقم تکرار نشود.
آقای احمدزی همچنان گفت که کپی مکتوب برای آنان رسیده که در آن مشاور رئیس جمهور به وزارت مالیه دستور داده که باید تمامی وزارتخانه ها قراردادهای خریداری گاز مورد نیازشان را با شرکت گازگروپ که رئیس آن خلیل الله فیروزی خوانده شده منعقد کنند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور به خاطر احتمال اجرات غیرقانونی در قضیه سپردن قرارداد ساخت شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، به تعلیق درآمد. رئیس جمهور هیئتی را به هدف بررسی این مسئله به کار گماشت و قرار است تصامیم بعدی در این رابطه در روشنایی نتیجه تحقیقات این هیئت اتخاذ گردد. پس از موظف شدن این هیئت، عبدالعلی محمدی گفته است در مکتوبی که به وزارت شهرسازی فرستاده نگفته که به خلیل الله فیروزی جواز ساخت شهرک داده شود، بلکه گفته است که این قرارداد با شرکت نبیزاده وردک از صورت گیرد. پرسش اینجاست که آیا مشاور حقوقی رئیس جمهور صلاحیت داشت تا به خاطر سپردن چنین قرارداد به وزارت شهرسازی مکتوب صادر کند؟ آیا وزارت شهرسازی مکلف به اجرای فرمان مشاور حقوقی رئیس جمهور بود؟ اگر این وزارت فرمان مشاور حقوقی رئیس جمهور را غیر قانونی می دانست، پس چرا با اطلاع رسانی به مراجع بالاتر رفع مسئولیت نکرد؟ احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب در نشست واگذاری قرارداد شهرک هوشمند به خلیل الله فیروزی حضور داشت، اما چرا همگام و هماهنگ با مشاور حقوقی رئیس جمهور و وزیر شهرسازی افغانستان در حضور خلیل الله فیروزی از این مسئله استقبال کرد؟ چون چراهای زیاده در مورد این مسئله وجود دارد و گمانها بر این است که دستهای مقامهای بسیار بلند رتبه در این قضیه دخیلند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروهی که خود اپوزیسیون حکومت معرفی میکنه و حزب به کار و توسعه، از کارکردهای حکومت وحدت ملی امروز انتقاد کردن و خواستار تغییر در ساختار و برنامه های حکومت شدن. عبدالطیف پدرام از عضو ولسی جرگه که از موقف اپوزیسیون حکومت امروز در گرد همایی در کابل سخن می گفت، از رهبرای حکومت انتقاد کرد که خلاف تعهداتشان عمل کرده و مشکلات در کشور بیشتر ساختن. در این حال رئیس حزب توسعه و کار هم گفت که تلاش های حکومت برای تامین صلح واقعی نبوده و این حکومت مردمی نیست. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
در پی انتقادها از مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور، گروه تحت نام اپوزیسیون میگوید حکومت وحدت ملی در عملی کردن تعهداتش به مردم به گونه درست عمل نکرده و در مسیر درست حرکت ندارد. عبداللطیف پدرام عضو ولسی جرگه که روز پنجشنبه از موقف اپوزیسیون حکومت در کابل سخن میگفت، انتقاد کرد که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، بیکاری، فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر و فرار جوانان از کشور افزایش یافته است.
نه بحث فقر زدایی مطرح است، نه بحث آموزش پرورش مطرح است، نه حمایت از لایه‌های فقر اجتماعی مطرح است. مردم به حال خودشان گذاشتن، به دست بازار گذاشتن، چند تا محتکر بر جان مال مردم مسلط شدن و نتیجهش فرارهای گسترده است که تا همین دو سه ماه به 126,000 جوان افغانستانی رسید.
آقای پدرام بالای ساختار حکومت انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهور همه صلاحیت ها را در کنترل خود گرفته و حق تصمیم گیری برای مردم را نمی دهد. وای گفت با تجزیه کشور به شدت مخالف است، اما می خواهد تا افغانستان دارای چندین ایالت بوده و حق تصمیم گیری برای همه داده شود. در این نشست ذوالفقار امید رئیس حزب توسعه و کار نیز سخنرانی کرد و گفت که برنامه های حکومت به خاطر تامین امنیت و صلح در کشور حقیقی نیست.
صدراعظم فرانسه از احتمال حملات با سلاح کیمیایی و بیولوژیکی بر فرانسه هشدار داده. جزئیات گزارش از همکارم آرش همایون مشنوین.
صدراعظم فرانسه روز پنجشنبه به اعضای پارلمان این کشور در پاریس هشدار داد که فرانسه با تهدید حملات تروریستی به شمول احتمال استفاده از اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی مواجه است. در اثر حملات تروریستی به تاریخ 13 نوامبر در پاریس 129 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری موقت را در این کشور اعلان کرده است. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در حالی از تهدیدهای بیشتر تروریستی صحبت کرده است که پارلمان فرانسه در مورد تمدید وضعیت اضطراری برای 3 ماه دیگر در این کشور بحث می‌کند. ولسی جرگه فرانسه آن را تصویب کرده است و فردا مجلس سنای این کشور در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. مانوئل والز در مورد تهدیدهای احتمالی تروریستی در فرانسه گفت: چیزی که تازه است و عملی می شود طریقه حملات است که تغییر می کند. تصور ترساور طراحان حملات مرز ندارد و آنها از تفنگ، از طریق بریدن سرها و حملات انتحاری و از همه طریقه ها استفاده می کنند و این کارها به طور انفرادی و توسط افراد خاص انجام داده می شود و خوب تنظیم شده است. ما باید احتیاط کنیم و باید بدانیم که تهدید حملات با استفاده از اسلحه بیولوژیکی و کیمیایی هم موجود است. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در مورد تهدیدهای مشخص تروریستی چیزی نگفته است. سارنوالان در پاریس گفتند که عبدالحمید اباود طراح مظنون به این حملات در جریان عملیات دیروز پلیس فرانسه در شمال این کشور کشته شده است. در اعلامیه سارنوالان گفته شده است که امروز جسد وی شناسایی شده است. این در حالی است که در بلژیم که در محور تحقیقات در مورد حملات پاریس قرار دارد، پلیس در ارتباط این حملات بر یک منطقه بروکسل 6 بار یورش برده است. صدر اعظم بلژیم در سخنرانیش به پارلمان فدرالی این کشور با سرکوب تندروان مسلح و اختصاص دادن 427 میلیون دلار اضافی برای مبارزه با تندروان اسلامی تعهد سپرده است.
از بیانات صدراعظم فرانسه در مورد احتمال حملات بیشتر بر کشور شنیدین. شنونده عزیز، خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در حملات مربوط به داعش یا گروه دولت اسلامی در جریان سال جاری میلادی در شماری از کشورهای جهان بیش از 800 تن کشته شدند. این تعداد بر علاوه هزاران تن است که در مرکز اصلی گروه دولت اسلامی یعنی سوریه و عراق در نقاط مختلف سه قاره جهان هدف قرار گرفتند. سقوط دادن تیاره مسافربری روسیه و کشتار تکان دهنده در پاریس مرکز فرانسه نشان میده که گروه داعش در حال رشد و گسترش فعالیت هایش به دیگر مناطق جهان است. همکارم جمشید حبیب زاده جزئیات دارد.
اسوشیتد پرس شماری از حملات این گروه را در خارج از سوریه و عراق جدول بندی کرده است. در 13 نوامبر سال 2015 میلادی در حمله افراد وابسته به این گروه بر پاریس فرانسه حدود 129 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که در فرانسه بدترین رویداد خوانده شده گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفته است. در 12 نوامبر حمله انتحاری قوی گروه داعش در بیروت پایتخت لبنان سبب کشته شدن 43 تن و زخم برداشتن بیش از 200 تن دیگر گردید. در 31 اکتبر انفجار یک بمب سبب شد که تیاره مسافربری روسیه در شرم الشیخ مصر سقوط کند. در این رویداد 224 تن از سرنشینان تیاره که اکثرشان سیاحین روسی بودند کشته شده اند. اسوشیتد پرس نوشته است که در 10 اکتبر در دو حمله انتحاری در انقره ترکیه نزدیک به 100 تن کشته شدند. گرچه مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده نگرفت، اما مقامات ترکی ادعا کردند که این حمله از سوی گروه‌های محلی داعش انجام شده است. در 6 اکتبر انفجار موتربم در شهر عدن یمن 15 مقام تبعیدی این کشور را هدف قرار داد که مسئولیت این رویداد را دسته جدید از داعش بر عهده گرفت. در گزارش همچنان آمده است که در 6 آگوست یک حمله کننده انتحاری مرکز پلیس را در محوطه داخل مسجد در غرب عربستان سعودی هدف قرار داد که در آن 15 تن کشته شدند. به اساس گزارش اسوشیتد پرس در 26 جون 2015 میلادی یک مرد مسلح 38 توریست را در تانزانیا کشت. در 29 می حمله کننده انتحاری که لباس زنانه بر تن کرده بود یک مسجد شیعه ها را در بندر دمام عربستان سعودی هدف قرار داد که در آن 4 تن کشته شدند. همچنان اسوشیتد پرس نوشته که یک حمله کننده انتحاری مربوط به داعش در 22 می سال جاری میلادی مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی انفجار داد که در آن 21 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز داعش را متهم کرد که حمله انتحاری 18 اپریل بر ننگرهار را انجام داده است. در این حمله حدود 35 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند که در میانشان اطفال و کودکان نیز شامل بود. یک دسته از داعش در یمن مسئولیت حملات انتحاری پیهم را که در 20 مارچ در این کشور رخ داد بر عهده گرفته که در آن 137 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در گزارش اسوشیتد پرس آمده است که در 18 مارچ 2015 میلادی یک فرد مسلح افراطی با فیر مرمی به سوی سیاحین خارجی در موزیم ملی باردو در تانزانیا 22 تن را کشت. مسئولیت این حمله را نیز که در 13 سال گذشته در تاریخ تانزانیا به پیشینه خوانده شده داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. در تازه ترین مورد روز پنجشنبه گروه دولت اسلامی اعلان کرد که اسیران چینایی و ناروی را کشته است. اسوشیتد پرس نوشته که این کار نشان می‌دهد که داعش در کنار کشتار جمعی در بیرون از مرکزش به اختطاف و کشتار گروگان‌ها در تحت خلافت خود در سوریه و عراق همچنان ادامه می‌دهد. در گزارش آمده که در جریان سال جاری در اثر اعدام‌های جمعی، انفجارها و حملات دیگر داعش هزاران تن در سوریه و عراق کشته شده اند.
از کاروایی های داعش در یک سال آخر شنیدین که در خارج از عراق و سوریه، البته در نقاط دیگه جهان، تنها امسال 800 نفر کشته. این کشته شده ها شامل 224 نفر هم هستند که 20 روز پیش در اثر سقوط یک تیاره روسی در سینای مصر کشته شدند. گروه داعش گفته که مواد انفجاری را در یک قوطی نوشیدنی جابجا کرده و تیاره روسی را ماه گذشته با او منفجر ساخته بودند. بعد از او که رئیس اداری امنیت فدرال روسیه 3 روز پیش تایید کرد که یک حمله تروریستی منتج به سقوط تیاره روسی در مصر شد، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین وعده انتقامی حمله را داد. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداری امنیت فدرال روسیه 3 روز پیش در جلسه‌ای که رئیس جمهور پوتین ریاستش به عهده داشت گفت نشانه هایی از مواد انفجاری در بدنه ای تیاره یافت شد. رئیس جمهور پوتین به خدمات استخبارات کشورش دستور داد مرتکبینی حمله را در هر جایی که باشند تعقیب کنند. پوتین وعده تشدید حملات هوایی علیه داعش در سوریه را داد و گفت که جنایتکارا باید بفهمند که انتقام اجتناب ناپذیر است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. ما زرغونه منگلستان یک دنیا تشکر که رادیوی آزادی را میشنیدین. رادیویتان روشن بانین و درست چند ثانیه بعد روی امی خط رادیویی رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.